رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې هغه 55 افغان سرحدي پولیس چې تیر ورځ د بادغیس د ولایت نه د ترکمنستان خاورې ته اوښتي وو، نن بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. نیوزیلند پریکړه کړې ده چې په هیواد کې به د وسلو په باب قانون کې اصلاحات راولي، او په هالند کې په اورګاډي کې په وسوال برید کې یو تن مړ شوی او څو تنه ژوبل شوي دي. د خبرونو نه وروسته نن یوه مسله دا ده چې د هوت 28مه د افغانستان حکومت د خبریال د ملي ورځې په نوم نومولې ده.
د خبریالانو ملي ورځ ده. خوشاله يم چې د داسې ورځې نوري هم وي د لپاره چې په دې کې خبریالان لا حسول کیږي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویلي دی چې د راتلون چې پر راتلون کې نوي لمریز کال کې 22 میلیونه نیالګي کینوي.
اهداف ما از این برنامه تشویق مردم فرهنګ نیالشانی و نیال پروری است.
او په امریکا کې په دې بحث روان دی چې آیا په نیوزیلند کې په جماعتونو باندې حمله د نجات پرستۍ نتیجه ده کنه. خود دې او نور مطالبونه مخ کې زیبا خادم او نسیم ستانیزه د نړۍ خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د هرات سیمه ایز چارواکو ویلی دی چې هغه 55 افغان سرحدي پولیس چې تیر ورځ د بادغیس د ولایت د موریچاخ په سیمه کې د ترکمنستان خاورې ته اوښتي وو، نن بیرته د خپلو وسایطو سره د تورغونډۍ د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د هرات د تورغونډۍ د بندر د سرحدي پولیسو یو چارواکي د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
در موریچاخ مو کندک سرحدی موکه بود، اونا از توانستیم از طریق خاک ترکمنستان از بندر تورغونډۍ اینا در زودترین فرصت به داخل خاک افغانستان خواهند شد.
د سرحدی پولیسو دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې ټاکل شوی ده چې د سرحدی پولیسو نور پاتې کسان هم چې ترکمنستان ته یې پناه وړې وه، نن د دوشنبه تر ماښامه پورې بیرته وطن ته ستانه شي. د بادغیس د والی نطاق جمشید شهابی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې 101 دیش سرحدی پولیسو د بادغیس د ولایت د موریچاخ په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو نه وروسته خپلې امنیتي پوستې خوشې کړې وې او د ترکمنستان خاورې ته اوښتي وو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پلان کې دی چې په ایران کې د افغان مهاجرو استازي هم د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې ټاکل شوې ده د راتلونکي کال 1499 د ثور په نهمه جوړه شي ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا منشي محمد عمر داوودزی او ملګري هیئت چې اوس په ایران کې دی په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د افغان مهاجرو له استازو سره د مشورتي لویې جرګې په باره کې خبرې وکړې. د سولې عالی شورا وایي نطاق احسان طاهری د امریکا غږ ته ویلي دي چې په ایران کې ډیره افغان مهاجر به خپل استازي انتخابوي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس په ایران کې 2.4 میلیون افغان مهاجر ژوند کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رستیال سرور دانش ویلي دي چې د سولې د مذاکراتو اړخونه دي د بیان د ازادۍ د خوندیتوب ضمانت ورکي. سرور دانش ویلي دي د سولې د مذاکراتو اړخونه باید د اساسي قانون له مخې او د سیاسي نظام تر سوري لاندې افغانانو ته د تیرو کلونو د پرمختګونو په خاص ډول د بیان د ازادۍ د ساتنې ضمانت ورکي.
جمهوری ریاست وای متحده عربی امارات ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په وخت کې د ابو ظبی ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان له افغانستان څخه د زعفرانو د خریداري ژمنه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ماښام په ابو ظبی کې له میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو سره په غونډه کې وویل چې آذربایجان هم ورسره د افغانستان څخه د انګورو، بادامو او پیازو د اخستلو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت د راپور لمخې پروان دیار لسو ونویل مریض کال کې په افغانستان کې شپاړس ټنه زعفران تولید شوی دی.
افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلی دی چې د نوي دیار لسو اتنویم مریض کال د پایل نه به نور په کابل کې د پنځشنبه ټول ورځ رخصتي نوي، بلکې مامورین به د پخوا په شان یو بجه رخصتيږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نتاق عبدالفتاح احمدزی د امریکا غا غاښنا رادیو ته وویل چې د دیار لسو اتنویم مریض کال د حمل د لومړی ورځ نه د سنبلې د میاشتې تر وروستیو پورې په ټولو حکومتي ادارو کې کار د شنبه د ورځې د چهارشنبه پورې د سهار لاتو بجو نه پیل کیږي. د مازیګر تر څلورو بجو دوام کوي، خو د پنځشنبه په ورځ به مامورین د سهار له اتو بجو نه پرله پسې تر یوې بجې پورې کار کوي او په یوه بجه به رخصتيږي.
د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش 15 تنه وسلوال په هوایي بمباری کې وژل شوی. د سیلاب قلی وردو بیان وایي چې د دې ګروپ قماندان خطاب الرحمن هم په دې 15 کسانو کې وژل شوی دی.
نیوزیلند نه نیولې تر پاکستان او دلته په امریکا د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا عامه وژنه کې تورن د کډوالو خلاف د کرکې پیغامونه ورکړي دي او په محکمه کې هم داسې حرکات وکړل چې دا څرګندوي چې د سپین پوستو د برتری نخې ترې نخکاري. د عامه قتل دغه راست پیښه چې په نیوزیلند کې پر واقع کېدلو هیڅ فکر نه کېده، په امریکا کې ورسره خلک آشنا دي. د کرکې پیغامونه او عامه وژنو مثالونه د جنوبي کارولینا په کلیسا او په پنسلوینیا کې د یهودو په عبادت ځای کې څرګند دي. یو شمېر کسان دا د ټولنیزو رسنیو د چلوونکو او د خدماتو د برابرونکو مسؤلیت بولي چې د کرکې پیغامونه په کلکه وڅاري. ولسمشر ډونالد ټرمپ په چټکۍ سره د نیوزیلند برید محکوم کړ، خو په عین حال کې ولسمشر د سپین پوستو د ملیت پالۍ خطر د یوې مخ په زیاتېدونکې ستونزې په توګه بابیزه وباله.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نیوزیلند پریکړه کړې ده چې په هیواد کې به د وسلو په باب قانون کې اصلاحات راولي. په دې باره کې مو رپورت واورېده. په هالند کې په اورګاډي کې په وسلوال برید کې یو تن مړ او څو تنه نور ژوبل شوي دي. د هالند د اتریخ په خاري اورګاډي کې ډزې شوي دي، څو تنه پکې زخمي شوي دي او یو کس وروسته مړ شوی دی. په دې پیښه کې د دهشتګرۍ د انګیزې امکانات څیړل کیږي.
هند او یو شمیر افریقایي هوادونو په پونه کې لسورزینی غټ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د هند د اردو تورن جنرال سنجیب شرما وای د غټ پوځي مانورو هدف د ماین پاکۍ او د ملګرو ملتونو د 1600 قواو د ماموریتونو لپاره د یو بل سره آشنا کېدل دي. په دغه تمرینونو کې د یوګانډا، تانزانیا او د جنوبي افریقا په شمول شپاړس هوادونه له هندي عسکرو سره برخه اخلي.
روسیا په پام کې لري چې د روان کال په اوړي کې د اتمي وسلو د لیږدولو وپتل وازمایي. د روسیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې ټاکل شوی د دغه وپتل به د اتمي وسلو د شپږو میزایلو د لیږدولو وړتیا ولري. دا وپتل بلګراد نومول شوی دی چې 140 متره اوږدوالی لري او د نړۍ تر ټولو اوږد وپتل شمیرل کیږي.
د نیویارک نه دیموکرات سناتور کریستین جلیبران د خپل ګوند د ملاتړ او په 2016 کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د رقابت لپاره کمپاین پیل کړ. دغه سناتور په ویډیوي پیغام کې د یکشنبه په ورځ په انتخاباتو کې خپل ګډون اعلان کړ. هغه په خپل کمپاین کې د ملي بیمې، د وسلو په کنټرول او د چاپیریال په حق له د گرین نیو پنامه پروګرامونو باندې تمرکز وکړي.
او د امریکا د اوهایو د پوهنتون سیړونکو تحقیقات خودلې ده کېدې شي چې شین چې د چاغېدو مخه ونیسي. سیړونکو دغه ازمیخت په موګاکانو کړی دی. دوی یو شمیر موګاکانو ته زیات خواړه او استراحت ورکړي او یو شمیر نور موګاکانو ته اماغه خواړه او شین چای ورکړي دي. د دې تجربې نتیجه ښیي چې هغه موګاکانو ته چې خواړه او شین چای ورکړ شوی وو، هغه موګاکان 40% ډنګر شوی دي. د دې سیړنې شواهد ښیي چې شین چای د یو شمیر باکتریاګانو د ودې سبب کیږي او د چاغې مخه نیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې 22 میلیونه نیالګی کینی. د دې او نور مطالبه نامخ کې یو رپورت لرو چې د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه را لګلې ده. وای د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت ویلي دي چې پرته د کوم عامل نه ترکیه او یونان نه د افغان پناهغښتونکو د شړلو په سر د دغو هیوادونو د چارواکو سره تفاهم ته رسیدلې دي.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغان پناهغښتونکو د وضعیت د خوالی لپاره ترکیه او یونان ته د خپل سفر نتایج د دوشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړل. خاغلی بلخی وویل چې په دغو هیوادونو کې له افغان مهاجرینو سره ناسم چلند په جبري ډول د هغوی راستنول او ورته د خدماتو د وړاندې کولو څرنګوالی هغه موارد وو چې په اړه یې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مهاجرینو وزیر زیاته کړه چې په یونان کې د دغو ستونزو د لرې کولو په تړاو د ملګرو ملتونو د پناهغښتنې د چارو د دفتر او د مهاجرت نړیوال سازمان د چارواکو سربیره د یونان د کورنیو بهرنیو او مهاجرینو چارو له وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. د خاغلی بلخی پر وینا د یونانی چارواکو د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې 14,000 افغان پناهغښتونکي شته او دغه هیواد له 70% څخه د زیاتو افغان مهاجرینو د جذبولو ظرفیت لري.
مدت توقف یونو در جزیره ها باید کاهش پیدا کنه و سرعت پیدا بکنه.
په ټاپوګانو کې د افغان پناهغښتونکو د پاتې کېدو موده باید راکمه شي او د هغوی د دوسیو د بشپړولو چارې باید په چټکۍ ترسره شي. د روغتیایي خدماتو وړاندې کول، د ژبې د زده کولو او د فني او حرفوي زده کړو لپاره د زمینې برابرول هغه موارد وو چې یونانی چارواکو له موږ سره ژمنه وکړه چې دا کارونه به ترسره کړي.
یونانی به ما وعده دادن چې ای کارا را انجام میدن.
د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر دغه راز وویل د ترکیه هیواد ژمنه کړې چې له دې وروسته به افغان مهاجرین له هغه هیواد څخه په زور نه شړي، بلکې په داوطلبانه توګه به د هغوی د راستنولو لپاره اسانتیاوي برابروي. د ښاغلي بلخي پر وینا په ترکیه کې میشت افغان پناهغښتونکي د هغه هیواد د حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ په خپله خوښه افغانستان ته راستانه کیږي او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې لخوا په افغانستان کې ورته د حرفي زده کولو زمینه برابرېږي او د کار خاوندان کیگی.
یک جلسه با وزیر داخلی ترکیه داشتیم که تاکید شد
د ترکیه د کورنیو چارو له وزیر سره مو غونډه درلوده چې پکې په جبري ډول د پناهغښتونکو د اخراجولو د مخنیوي د داوطلبانه پروسې په اړه د کار کولو او له دغې پروسې څخه د ملاتړ پر مسلو ټینګار وشو او همداشان د کارګرۍ پر یوې تفاهمنامې بحث وشو چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شي تر څو هغه افغانان چې د کار کولو لپاره ترکیه ته ځي په قانوني ډول هلته حضور پیدا کړي او کار وکړي.
قانوني در اونجا حضور پیدا بکنن و بتونن کار بکنن در اونجا.
خب ترکیه که د افغان پناهغښتونکو د پیوستون د ټولنې یوې مسؤل ذاکرې حکمت امریکا غشنا ته وویل چې اوس هم افغان پناهغښتونکي په ترکیه کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د اغلې حکمت پر وینا د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د پناهغښتونکو د چارو د سنبالولو مسؤلیت له ملګرو ملتونو څخه د ترکیه حکومت ته سپارل شوی چې له امله یې د مهاجرینو د منلو شرایط لاپسې ستونزمن شوي دي. هغې زیاته کړه چې په ترکیه کې د افغان پناهغښتونکو منلو کچه خورا ټیټه ده او د هغو کسانو شمیر ډیر زیات دی چې د پناهغښتنې وړاندیزونه یې رد شوي دي. هغه تړون چې د افغانستان د دولت او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو د هغه له مخې په 2013 کال کې شاوخوا 1,500 افغان پناهغښتونکي ډیپورټ شول. اوس چې له 2019 کال څخه درې میاشتې تیرې دي په دې موده کې هم دا لړۍ دوام لري. دا تفاهمنامې په داسې بڼه عملي کیږي چې که څه هم اکثره خلک چې په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او نه غواړي چې افغانستان ته ستانه شي، خود د ځینو لاملونو په سبب اړ کیږي چې په داوطلبانه ډول د ستنېدو پاڼې لاسلیک کړي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه په ترکیه کې 102,000 افغان پناهغښتونکي ثبت شوي او یو شمیر نور هم چې په یوې ادارې کې هم نوملیکنه نه ده کړې په دغه هیواد کې ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بوداپست د بهیر په کانفرانس کې چې د 2 هیوادونو استازو پکې ګډون درلود، د مهاجرت دوه مهم سندونه لاسلیک شوي چې پکې له سیستماتیک مهاجرت سره د مبارزې، د مهاجرینو د راستنېدو او یا د هغوی د منلو لپاره د سهولتونو برابرولو، د انساني قاچاق له بانډونو سره مبارزه او د قانوني مهاجرت لپاره د شرایطو پر برابرولو توافق شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویلي دي چې په نوي کال کې په افغانستان کې 22 میلیونه نیالګي کینوي. دغه وزارت نن د سولې او سمسورتیا د نالګیو د کمولو کمپین په کابل کې پیل کړی دی. لیمه نیازی رپورت راکړی.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د دوشنبه په ورځ د سولې او سمسورتیا د نیالګیو کینولو کمپاین په کابل کې پیل کړ. دغه وزارت وایي چې د نوي لمریز کال لپاره 2 میلیونه نیالګي د دوی لخوا او 40 میلیونه نور بیا د خصوصي سکتور او یو شمېر اتحادیو لخوا تربیه او اصلاح شوي دي. د کرنې او بولګولو وزیر نصیر احمد دورانی د نیالګیو کینولو د کمپاین د پرانیستې پر مهال په خلکو غږ وکړ چې د خپلو سیمو د سمسورتیا او د هوا د پاکوالي لپاره د نیالګي وکړي.
با پیشواز از بهار اهداف ما از این برنامه تشویق مردم به سهمگیری در سبزی
د پسرلي په درشل کې له دغې برنامې زموږ موخه دا ده چې خلک د نیالګي کینولو د چاپیریال ساتلو او د سیمې شینوالي ته وهڅو. همدارنګه غواړو له دغې لارې په افغانستان کې د نیالګي کینولو کلتور عام کړو.
په افغانستان کې هر کال د نوي کال او پسرلي پر راتګ سره د کرنې وزارت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي او خلک دې ته هڅوي چې د خپلو کورونو په مخ او په نورو ځایونو کې هم نیالګي وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دغه کمپاین په پرانیسته کې وویل چې نه یوازې د نیالګیو کینول بلکې له ځنګلي منابعو څخه ساتنه هم د افغانستان د خلکو مسؤلیت دی.
حفظ منابع جنگلی کشور از طرف دیگر
د نیالګیو کینول له یوې خوا او د ځنګلي منابعو ساتنه د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی. دا یوازې د کرنې وزارت کار نه دی، له خلکو، امنیتي ځواکونو، علماو او مدني ټولنو مسؤلیت دی چې په دې برخه کې ونډه واخلي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار د سمسورتیا او هوا د پاکوالي لپاره د نیالګیو کینولو ته د خلکو هڅونې لپاره دغه ډول کمپاینونه ګټور دي. د کابل ښار اوسیدونکی سباون ځواک وایي چې د ځان او افغانستان لپاره به نیالګي کینوي او هر څوک چې یو نیالګی په خپله او بل د هیواد لپاره کینوي کولی شي خپل سیمې شنې او خپل چاپیریال پاک وساتي.
سرلی رانږدې ده، باید نیالګي وکړي. نیالګي کرل دا د هوا په صفوالي کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي. ټول هیوادوال باید د خپلو کورونو په مخ کې یو یو نیالګی کینوي. که هر هیوادوال یو نیالګی کینوي، دا په میلیونونو نیالګي کېږي چې د هوا په صفوالي کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي.
د کرنې وزارت د نوي لمریز کال په درشل کې په داسې حال کې د میلیونونو نیالګیو په کینولو ټینګار کوي چې له دې وړاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالي، د هوا تودوخې، د ځنګلونو قطع کول او سیلابونو په دغه هیواد کې اقلیمي بدلونونه رامنځته کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا هم ویلي وو چې افغانستان د 2000 او 2030 کلونو ترمنځ اقلیمي بدلونونو ته د چمتووالي په خاطر 10 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. نیوزیلند پریکړه کړې ده چې په هیواد کې د وسلو په واب قانون کې اصلاحات راوړي. په دوه جمعتونو باندې د تیرې جمعې په ورځ د برید نه وروسته چې پکې 500 کسه ووژل شول، د نوي زیلاند صدر اعظم اعلان وکړ چې د وسلو په حق له قانون کې به تعدیل راولي او په جزئیاتو باندې کار کوي. د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی د خبر تفصیل لولي.
له نیوزیلند نه نیولې تر پاکستان او دلته په امریکا کې خلک ماتم کوي.
له موږ سره هر وخت دا ویره ده چې هسته نه دا پیښه دلته زموږ په ټولنه کې هم تکرار شي.
د نیوزیلند په عامه وژنو کې تورن د کډوالو خلاف د کرکې پیغامونه ورکړي دي او په محکمه کې هم د سپین پوستو د برتري نښې څرګندې کړلې. د عام قتل دغه راز پیښه چې په نیوزیلند کې پر واقع کېدلو هیڅ فکر نه کېده، په امریکا کې ورسره خلک آشنا دي. د کرکې د پیغامونو او عامو وژنو مثالونه د جنوبي کارولاینا په کلیسا او په پنسلوانیا کې د یهودو په عبادت ځای کې څرګند دي. چک دایمن یو یهودی عالم وای کله چکرک او ټوپک سره یو ځای شي نو نتیجه یې خنوي. سپین پوستي ملت پالان یو وخت له سترګو نه پناول، خو اوس په امریکا کې په 2018 کې په شارلتسویل کې او په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګند شول.
هغوی په دې باور دي چې سپین پوستي او اروپایي توکمه خلک تر غیر سپین پوستو برتري لري. هغوی اوس مخ په زیاتېدو دي او د خپلې برترۍ نظریات خپروي. دا مسئله په ټولنیزو رسنیو پورې هم اړه لري. د پیغامونو په خپرولو کې او یا د یو پیغام لرې کړی د محدودیت ډېر کم معیارونه شتون لري.
یو شمیر کسان دا د ټولنیزو رسنیو د چلوونکو او خدماتو د برابرونکو مسؤلیت بولي چې د کرکې پیغامونه په کلکه وڅاري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چټکۍ سره د نیوزیلند برید محکوم کړ.
دا ډېر وحشتناک شی دی. ما صدر اعظم ته وویل چې امریکا ورسره په سلو کې سل د لارې تر اخره ولاړه ده.
خو په عین حال کې ولسمشر د سپین پوستو د ملت پالۍ خطر د یوې مخ په زیاتېدونکې ستونزې په توګه بابې زوباله. همدارنګه د ولسمشر سرپرست اداري رئیس مک مولویني په فاکس نیوز کې وویل چې ولسمشر سپین پوسته برتري غوښتونکی نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا په انصاف برابر کار وي چې دا سړی د ډونالډ ټرمپ ملاتړی وبلل شي. هغه یو مسترب، مختلل حواس او شریر سړی دی.
د دې غمیزې په ترڅ کې د مشیګن اسلامي انسټیټیوټ یو ځوان غلی وایي چې د آینده لاره
But I found out that vengeance isn't the thing.
د انتقام لار نه ده، بلکې د مینې، ښېګړې او مهربانۍ لار ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خوست په ولایت کې خبريالانو د حکومت نه غوښتي دي چې د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دغو خبريالانو په ځینو دولتي چارواکو او ادارو باندې هم اعتراض کړی دی چې په یو شمیر مواردو کې په خپل وخت معلومات نه ورکوي. ابراهیم رحیمی راپور شالګل دی.
د خوست خبريالان چې د خبريال د ملي ورځې د منځلو په مراسمو کې راټول شوي وو، له افغان حکومت وغوښتل چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو ریزان خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی دا غوښتنه ورسته له هغه کوي چې څلور ورځې مخکې په دغه ولایت کې د یوه سیمه ییز تلویزیون خبریال او ممثل سلطان محمود خیرخوا په یوه وسلوال برید کې ټپي او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. په افغانستان کې د ډیوه راډیو خبریال حقمل سادات وایي سربیره پر دې چې د خبریالانو سر خوندي نه دی، په خپل وخت معلوماتو ته د رسیدګۍ په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ډیریو مسایلو ته د خبریالانو لاسرسی کیږي، خو په بعضو مواردو کې مشکلات وي. غوښتنه مو دا ده چې د ټولو چارواکو نه چې خبریالان بې پرې خلک دي او دوی ته باید د ریپورټ په ورکولو کې چې خپلو ادارو ته رسوي باید په وخت دوی ته معلومات ورکړي چې خپلو ادارو ته په خپل وخت ریپورټونه تر ورسیږي.
په سویل ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات آشنا راډیو ته وویل چې روان 2019 میلادي کال په دغه ځون کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. هغه د خبريالانو د ځان خوندیتوب او په ځینو مواردو کې معلوماتو ته د نه لاسرسي پر حالت اندېښنه وښودله. د حکومت او غوښتل چې په دغه دوو برخو کې له خبريالانو سره لازم مرسته وکړي.
موږ د 2019 کال شروع سره سم تر دې وخته په سویل ختیځ ځون کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په برخه کې 15 قضیه تر دې وخته لرو چې دوه هغه په لوګر ولایت کې دي او درې بیا په ځنګړی توګه په خوست ولایت کې دي چې په دې کې متاسفانه یو موارد د وژلو دی او تر څنګ څلور پاتې موارد چې دي هغه د خبريالانو تهدید، د خبريالانو ګواښ او په یو نه یو ډول له خبريالانو سره تاوتریخوالی دی.
د خوست خبريالانو وروسته له هغه د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن دي چې د نږدې 11 میاشتو په موده کې په دې ولایت کې دوه خبريالان احمد شاه او سلطان محمود خیرخوا هدف وګرځول شول. د خوست والی محمد حلیم فیدی چې د خبريال ورځې د منځلو مراسمو ته خبرې کولې، په دغه ولایت کې له خبريالانو سره د احتمالي کیدونکو تاوتریخوالي په مخنیوي کې د جدي اقداماتو ژمنه وکړه.
دوی ملاتړ د موږ د دولت یو مکلفیت دی او له دې نه به ان شاء الله موږ ساتنه کوو. په هر ډګر کې کارونه روان دي، پلانونه روان دي، پلانونه ترتیبیږي ان شاء الله، پلان جوړونه وخت نیسي. نو چې کله ان شاء الله نتایج ګوري بیا په خپله باندې ان شاء الله ډاډمن سي چې ژورنالیست په دې ټولنه کې ښه او باعزته ژوند لري، باعزته نقش لري.
د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې تر دې مهاله څلور افغان خبريالان د نصرګند وسلوالو له لورې وژل شوي دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې اوولس تنه خبريالان وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا راډیو درنو ریدونکو د افغانستان حکومت چې د هوت او وشتمه د خبريالانو ملي ورځ اعلان کړي نن د غورز ون منځله رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ را لګل دي
ډی ونادر لتیر یو کال رئیس د خبريالې پتوګه په یو خصوصي رسنۍ کې کار کوي ډی ونادر چې له ژورنالیزم تازه فارغ شوې ده وایي د کار په یو کلنه موده کې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ ټولنیز ګواښونه هم هغه دي چې ورته د کار خنډ جوړ کړی دی خود دې ټول ترڅنګ له ژورنالیزم سره علاقه لري دی و نادر وایي د خبريال د ورځې منځنه دی او د دې په څیر نور خبريالانو ته د لاخ کار جرأت ورکوي
سخت کال موږ لیدل چې په بعضو پیښو کې خپل ملګري د خبريالي د ډګر ملګري هم له لاسه ورکړل خو په ټوله کې دا ورځ چې په لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي او د خبريالانو ملي ورځ ده خوشاله یم چې د داسې ورځې نورې هم وي د دې لپاره چې په دې کې خبريالان لا هڅول کیږي
د خبريال ورځ د هوت وویشتمه د کابینې له لوري د خبريال د ورځې په نوم نومول شوې دا ورځ له رسمي کېدو وروسته په لومړي ځل ولمانځل شو د دې ورځې لمانځنې هدف دا دی چې د خبريال درناوی وشي او د کار ستاینه وي د ولسمشر دوهم مرستیال د دې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل چې افغان حکومت هغه سول غواړي چې د اوسنی اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته شي
حکومت و مردم افغانستان
حکومت او خلک د هغې سولې پلوي کوي چې د موجوده اساسي قانون د نظم په چوکاټ کې وسی ځکه یوازې د دې سیاسي او حقوقي نظم تر سیوري لاندې موږ کولای سو د تیرو اتلس کلونو د لاسته راوړنو په تیره بیا د بیان د ازادۍ څخه ساتنه وکړو
د دې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامات وویل چې په 2013 کال کې یوناما له خبريالانو سره یو د شپې حساب کړی چې پکې 15 خبريالان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي تدامي چې امامات هم وویل چې د بیان د ازادۍ نه بملاتړ کوي
پلیز رست اشورد دټ دی یونایټډ نیشنز
دا دا وسی ملګری ملتونه بل رسنۍ او حکومت سره په دې کار وکړي چې د تیر ولس کلونو په سخت تر لاسه سوي لاسته راوړنه یعنی د بیان ازادي له لاسه ورنکړل سي
د خبريال د ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې د روان مریض کال په اوږدو کې 13 خبريالان وژل شوي د خبريالانو مرکز وایي چې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوې دي یوازې د دې میلادي کال له جنوري نه تر اوسه 4 خبريالان وژل شوي ورستی کلونه د رسنیو لپاره خونړی بلل شوې دي
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري د هرات سیمهیز چارواکو ویلي دي چې هغه 55 افغان سرحدي پولیس چې 13 ورځ د بادغیس د ولایت د موریچاق په سیمه کې د ترکمنستان خاورې ته اوښتي وو نن بیرته د خپل وسایتو سره د تورغونډۍ د بندر لارې افغانستان ته ستنه شوي دي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پلان کې لري چې په ایران کې د افغان مهاجرو استازي هم د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې ټاکل شوی د راتلونکو کال د ثور په 9مه جوړ شي ګډون وکړي د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم رستیال سرور دانش ویلی دی د سولې د مذاکراتو ارخونه دی د بیان د ازادۍ د خوندیتوب ضمانت کوي متحده عربی امارات د افغانستان زعفران خریداری کوي جمهوریت ریاست ویلی دی متحده عربی امارات ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په وخت کې د ابو ظبی ولایت شیخ محمد ابن زید النهیان لخوا له افغانستان څخه د زعفرانو د خریداری ژمنه شوې ده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلی دی چې د نیویل مریض کال لپاره نه به نور په کابل کې د پنځنبه ټول ورځ رخصتي نیوي بلکې مامورین به د پخوا پشان یو بجه رخصتيږي د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت داعش 15 تنه وسلوال په هوایي بمباری کې وژل شوی دی نیوی زیلاند پریکړه کړې ده چې په هیواد کې به د وسلو په باب قانون کې اصلاحات راولي په دوه جمعتونو د تیرې جمعې په ورځ لبرید نه روسته چې پکې 50 کسه وژل شوی دی د نیوی زیلاند صدر اعظم اعلان کړی دی چې د وسلو په حق له قانون کې به تعدیل راولي او په جزئیاتو باندې کار کوي په هالند کې په اورګاډي کې په وسوال برید کې یو تن مړ شوی او څو تنه نور زخمی شوي دي هند او یو شمیر افریقایي هیوادونو په پونه کې لسلوزنی ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي او روسیا په پام کې لري چې د روان کال په اوړي کې د اتمي وسلو د لیږدولو اوپتل وازمایي دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده نیم سات وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د رڼا پروګرام لرو د پروګرام چلوونکي نوشا باشنا تاسو سره غږیږي تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي